درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري تاکل شوید چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروی کې خبرې پیل کړې.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي.
په غزنی کې طالبانو شزو ته ویلي چې له کورونو به محرم ونوسی. یو شمېر ښځې د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
هر کس کوم خلک وزون کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یو نجلۍ مکتب ته ځي ورور یې هغه لحظه کې وظیفه کوي.
یونو مال طالبانو غوښتي د هغو ښځو ځای څرګند کړي چې د اعتراض له کبله یې نیولي دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خولم رای مو را بولم د دې سات خبرونه ته په هرات کې پرونی وی 14 نه 15 تنه وژلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوه ما مسابقه کوي چې پرون تر 900 کلونو کښې لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او کویت د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کړي. د خبرونو تفصیل په هرات شهر کې وی 14 15 تنه ملکیان وژلی او لاس نور ژوبل کړی دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروی آزادی رادیو ته وویل چې 14 پرون ماښام پر یو فلاین کوچ ډول مسافروړونکو موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د 14 له کبله د وژل شوی یو شمیر او د ټپیانو 9 تنه شوډلې دي. د روغتون یو بی سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله خپل نوم واخلي آزادی رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور ښځې او درې نارینه او ټپیان هم 15 ښځې او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي خو په راپورونو کې ویل شوي چې 14 په حاجی عباس محله کې شوي چې تر ډیره شیعه مذهبه پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی و. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر 40 تنه ښودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی و. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو په نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې. طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي
کابل د څو نجونو د نیولنې خبرونه چې موږ هم واورېدل موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو د سې څوک هم نه دي نیول شوي چې ښځینه دې توقیف شوې وي او ځینې اوازې د دې دپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي ځان ته کیس جوړوي د دې دپاره چې غربي هیوادونو ته تېښتې دپاره لاره هواره شي او یا دوی هلته لاړې شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دې نیول شوې وي.
شغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی دوی د هغو معترضانو د سپلو او بندي کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ ببرز له طالبانو وغوښتل چې د ښځینه زندان د یوې جکپوري ښځینه کارکوونکي د توقیف په اړه څېړنه وکوي او کله دوی سره وي خوشې دي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 500 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیل شي. افغان لوبډلې ورمورز د دې لوبډلې لومړی لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند ګټلې وه. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې ګټلې او یوه بایللې ده. کرکټ بورډ پرون ویلي وو که افغان لوبډله زیمبابوې ته ماته ورکړي د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبنانی چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شوه چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړي ډول لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد د امکان د نشوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتی وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمني پر دې خبره خواشینی څرګنده کړي چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمني دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځند روغتون لیږي، خدای رات کړ چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمني غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروې ته رسیدل چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځې غونډه نن یک شنبه پیلېږي. طالبان تمشي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړلی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې وابري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته سفر څو شپې مخکې رسنیو ته وکړې. خاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشرک وی وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومسته دا سفرم ډیر خوي لډیرو لستر وړنو ډکوي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چکوې او امید ده به و دروازه شي نو اروپا سره دی مثبت او اړیکو دی پاره او د تګورا تک دی پاره.
متقی وای له دې سفر مخکې په دوها او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلی دي. طالبان داسې مهال دی اروپایي هیواد په سفر وتلی چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډیره شوې، بیکاری زیاته او د توکو بیې هم ختلې دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخ ته روان دی.
زه خوشاله یم چې د موږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روان دي او توانیدلې چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کو او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور نړۍ له هیوادو سره لټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهیمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر او د خزو فعال شکریا بارکزی وایي ناروې تل د کړکیچونو په حل کې خر رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره پخوانه ډیر خاړی کې دلودلې دغه ناسته ز فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای دغه ناسته کې د شي د هغه هلو زلو چې د مخ کې ناروی تر سره کړی و چې هدي اقل یو سیاسي جمع را منځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینه برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خوده شي کېدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت یو خبرپاڼې کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده دغه خبرپاڼې کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاتو وکړي د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرانس نه دی پلان شوی
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسیدلی د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد استاستانکزی سره خبرې کړي د په پیل کې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دیره شول تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و تنا خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دیره شول په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې حکله هیڅ تبصره نه کوي فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راورسېدلی دی
سربیره پر دې چې د اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي خصوصا د طالبانو لپاره ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هوادونو غوښتنې ډېرې مطرح او زیدي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او پر رسمیت پیژندسي اړیکو سره سم شي نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت خي او څنګه تعامل کوي زه فکر کوم چې طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کوي نو ممکنه ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځ نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسيون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او غوښتنې ته ډیر توجه کوي نو کدا کارونه کې بیا څوک راي نه ورکوي نو دې لپاره ځکه چې تر اکثریت ولست طالبان دی او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي د تعلیم اجازه نه ورکوي مطبوعات آزاد نه دي ډیر معمولی شوم دي چې حق نه لري خلک ته هغه په آزاد تر سره کې نو طالبان باید د خبرو توجه وکړي که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره د دنیا سره اړیکې ولري
په اوسلو کې مشت ژورنالیست او نظر خاوند محمد استانکزی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډالو ته ځلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د غزنی ولایت له مقام څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې ټینګار شوې چې شزې دی پرته له ارتیا له کورونو نه وځي په دې خبر پانه کې له علماو وایزانو او رسنیو غوښتنه شوې چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي خو بلې خواته په دې ولایت کې یو شمیر مېرمنې له دې خبر پانې سره غبرګون شي او وای دلته هیڅ شزه پرته لارتیا لکوره نه وسی د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
شځې په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لورې په یوه خبرپاڼه کې سوې دي. په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې ښځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې ښې روزنې او هڅونې لاوه دور کول د اسلامي علماوو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیاتې نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کوره راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا داسې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو ښه انانات لرو هغه څه چې کوم غربي کلتور دا شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر مېرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون ښیي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډېری ښځې دفترونو پوهنتونونو ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې چې کوم خلک ځوان کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي نو دا نهسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا سي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي او دا ډیره زیاته مشکله ده خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډیره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وتل له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوې چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي دي. یوناما دغه شان له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکوي. په ورته وخت کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي او له بلې خوا له ښځینه پولیس سو پرته معترض ښځینی سیاو نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
تازه داس ادعاوی مطرح شوی چه یو شمیر افغان معترض خزی په کابل خار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لا درکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او خویندو په اړه یې معلومات نشته، خو د آغلې پریانی ملګري ادعا کوي چې هغه او خویندې یې د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه هم د هغوی په بند کې دي. تازه یوناما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوي دي. یوناما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یوناما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نومونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونونو پر بنسټ د چهارشنبې په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمیر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاري سره ادعا کوي چې طالبانو دغه میرمنې له ښځینه پولیسو پرته نیولې او بیولې دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه طالبان
له بعد مرغه طالبان چې تل په شریعت او شرعي محرم ټینګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعي محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي په نیمه شپه د ښځو په کورونو یرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعي محرم پرته او پرته له دې چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي.
حتی ما وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو له شتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت ویان د عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترضې ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترضو ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
نه اداره ما رد می نماییم، آنها هیچ چیز دستگیر نشدن و نه کدام چا پس سرشان دخته شده آنها بخاطر
موږ دای دا ویره دو هغوی نه نیول شوی دی او نه هم پر کوم عملیات شوی. هغوی دا کار د دې لپاره کړی چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشی کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
پیواسی ما که پکامو امکاناتو سرام آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختون رجوانده کچی دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو چولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
الا دې څزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا او دوی ته کالی کولای سو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني د هغوی نمونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي، او چې د چا واسطه او پیژنګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. د نورستان چارواکي هم مني چې په ترسره شویو سرویګانو کې یا د ستونزه موجوده ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای په ولسوالیو کې تر سره شوی سروې کې یوازې د سرک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوی. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سرک لري خلک پکې نه دي لیکل شوی. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی راته وویل کومو کسانو چې د مرستو د بیش لپاره د خلکو نمونه لیکلي توپیریز چلنې کړي او مستحق خلک یې له مرستو بې برخې کړي دي.
نورستان ولایت او ولسوالۍ ته څه کومکونه راځي، اوړه، غوړي، بعضی نور دال دا شیان عموم غریبانو ته هم صحیح نه رسیږي. هغه د مؤسساتو برخه کې وایم، نه د حکومت په برخه کې. مؤسسات دې توجه وکړي، هغسې بې طرف خلک ولیږي د سروې دپاره.
دوی له طالب چارواکو مؤسساتو غواړي چې داسې کسان په دندو وګماري چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي او د خپل پردي توپیر ونه کړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو ترسره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلي دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توضیحات شروع دي، د دې توضیحاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر زره شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتین واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده. نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توضیح لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیریز چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوي سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیس کې لری پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږ ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00422132
بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د دوه هیوادونو جګپوري چارواکي به په بیساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیا او اوکراین پولې ته نږدې د روسي کړکیچ پر سر وي.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اجانس تاس پرون د جنوري په 22مه وویل چې دا خبرې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور لمخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د دې خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس اجانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کړي او روسی چارواکو هم ورسره منلې ده. که چیرته د میرمن تراس دا سفر ترسره شي، دا به د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د مشرتابه په کچه لومړنی سفر وي چې مسکو ته کیږي. په همدې حال کې فرانس پریس خبری اجانس د بریتانیا د یو لوړ پولي دفاعي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس خپل روسي سیال سرګي شوی ګوته بلنه ورکړی چې د اوکراین په اړه ورسره خبري وکړي. د ته په کتو چې د روسیا او بریتانیا ترمنځ وروستای ځل دفاعي خبرې 2013 کال کې لندن کې شوې دي، نو د سرچینې په وینا سرګي شوی ګوړه اندیس کړی چې دا ځل دفاعي خبرې د مسکو کې وشي. د خبرو دا نوښتونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د لویدیځ او مسکو اړیکې خړې پړې کړې دي. لویدیځ ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دا اندېښنې رد کړي، خو په ډاګه یې ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ورمه ورځ په استرالیا کې د یوې وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې له یوې لویې ستراتیژیکې تیروتنې مخکې باید په اوکراین کې له لاسوهنې ډډه او شاتګ وکړي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا یو لک سرتیري او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم د دې ساعت لنډ خبرونه. په هرات ښار کې وی 14 15 تنه ملکیان وشلي او لس نور شوبل کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی و. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوه ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایا هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لوبډانی چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي، او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې. اوکراین تور پوری کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویقولو هڅه کوي. اوس هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه تکرارو. د خبرونه پرون د ماسپخین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې وه.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ټاکل شوی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په اوسلو کې د ناروی، امریکا، اروپایي اتحادیه او بریتانیا له استازو سره خبري وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې اوښتي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نړیواله ټولنه له طالبانو د ښځو نجونو د تعلیم او کار په شان د لومړنیو بشري حقونو د رعایت غوښتون کړي. پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی له لوري د نجونو او ښځو په مجموع کې د بشري حقونو رعایت شرط دی. طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې سره لدی چې ژمنې کړي، خو عملاً هغه سي اقدامات نه دي کړي چې نړیواله ټولنه غوښتنه کوي. د نارویژي رسنیو د راپور لمخې د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی به له یو شمېر فعال و افغان ښځو سره هم وویني. پرون د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. دی دا هم ویلي چې خپلې اندېښنې به طالب مشرانو ته په خورا صراحت ووایي. طالبانو په وروستیو ورځو کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړي. مخکې تر دې چې د متقی په مشرۍ طالب پلاوی اوسلو ته لاړ شي، دوی په تهران کې له ایراني چارواکو سره ولیدل. په روانه خبرونه کې له طالبانو د نړیوالې ټولنې، گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو پر غوښتنو او د نړیوالو غوښتنو ته په ځواب ویلو کې د طالبانو پر ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند مولوی احمد الله وسیق، په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي ډاکټر رمضان بشردوست او د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی سلاکار شاغلی خالد پښتون. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو. شاغلی احمد الله وسیق د ټلیفون له لارې را سره دی. نړیواله ټولنه ستاسو له حکومت څخه غوښتنې لري، او ناروی ته د شاغل متقی سفر هدف څه دی؟
لومړی باید په دې باندې خبر وکړو، ناروی ته د افغانستان د حکومت د بارنی چارو د وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب په مشرۍ باندې یو لوړ رتبه او با صلاحیت پلاوی نن سفر کوي او اوسلو ته رسیدي، او دا د ناروی د حکومت په رسمي بلنه باندې دغه هیئت ناروی ته ځي. د دې سفر اهمیت په دې کې ده چې د لومړي ځل باندې اروپا ته د افغانستان د حکومت یو پلاوی هلته ځي. هلته د نورو مختلفو موضوعاتو تر څنګ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په ټینګښت باندې او د روابطو په لا قوي کېدلو باندې به خبرې وسي، او د دې تر څنګ هلته د یو شمېر مدني ټولنو له نارینه او ښځینه فعالانو سره له هغوی سره به د دکاته وسي. همدغسې د ځینو با صلاحیت هیوادونو او د غټو هیوادونو له ځانګړو استازو سره لکه د ایټالیا، جرمني، همدغسې د قطر هیواد او ځینو نورو هیوادونو له خاصو استازو سره به دوی لیده کاته وکړي، او د دې په تنګ کې به د دې سفر په جریان کې به د امریکا د متحده ایالاتو له پلاوی سره له هغوی سره به هم لیده کاته وسي. د افغانستان پر روان وضعیت باندې به خبرې وسوي. په دې پلاوی کې د مختلفو وزارتو او ادارو مشران او مین صاحبان او وزیر صاحبان شرکت لري چې د اړوندو موضوعاتو په سر باندې به حل
کړي. سوال اساسي هم ده چې هغه کوم موضوعات چې په دې سفر کې به پرې خبرې کیږي. ظاهرا خو دا سید چې نړیوال ټولنه یو شمېر غوښتنې لري، خصوصا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې له طالبانو. آیا په هغه موضوعاتو به خبرې کیږي او په نور موضوعاتو؟
په مجموع کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې چې اوس دستي افغانستان له یو شمېر ستونزو سره مخ ده، اقتصادي ستونزو سره مخ ده، او د ژمی د هوا سړه ده، د افغانستان خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. د دې تر څنګ د تعلیم او تربیه په برخه کې همدغسې په د اقتصادي برنامو په برخه کې ځکه چې په دې کې د افغانستان بانک او د مالیه وزارت استاد هم شرکت لري، په دغه باندې به هم خبرې کیږي. عموما د نړیوالې ټولنې چالته څوک شرکت کوي د هغوی غوښتنې به هم واوري درسي، او له وروسته به د افغانستان حکومت خپل دریس شي او څه کولای شي هغه به مجلس کې مطرح کړي. عموما د افغانستان په ټولو موجوده روانو ستونزو باندې به هلته خبرې کیږي.
ډېره مننه وسیق صاحب. بشردو صاحب، تاسو هم همداسې عقیده لري چې د بشري حقوقو خصوصا د ښځو د حقوقو په اړه به دوی خبرې کوي او یا دا به اصلي موضوع وي؟
د ما په نظر لومړی او اساسي ټکی دا ده چې د بین المللي حقوق او د علمي کتنې له لارې چې موږ دا سفر چاته تللی دي، د هیئت چاته تللی دي، او هغه شی چې موږ د رسانی له لارې اورو، هیڅ کوم داسې اهمیت نه لري، ځکه چې هیڅ معلوم نه ده چې اجنډا څه ده. رسمي اجنډا دلته نشته. دوی یو شی وایي، د طالبانو خلکو بل شی وایي، او د غربیانو د ختیځو هیوادونو په استازي په رسانه کې د دوی بیان بل شی وایي. او بل مسله هیڅ معلوم نه ده چې دا خبریتای چې کیږي د ناروی د حکومت سره کیږي، یا دو جانبه خبرې ده، او یا ملتی جانبه خبرې ده چې په دا خبریتای د ناروی او د اروپا د اتحادیه او همدارنګ د آلمان، فرانسې، ایتالیا، امریکا استاز هم په عین وخت ګډون کوي.
دا چې د دومره ډیرو هیوادونو استاد له طالبانو سره په ناروی کې ګوري، خدای دې اهمیت شولنه کوي، او تر یو حد پورې یو خپل ایجنډا اعلان کړي ده. مثلا د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې موږ د افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه شدید اندېښنه لرو، اقتصادي بحران له درک اندېښنه لرو، لوږې او فقر په برخه کې اندېښنه لرو، او خصوصا د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې.
بشري حقوق خو ډېر کټه او ډېر جامع موضوع ده. بشری حقوقونه هغه شی چې متقی په باور او ایمان لري، هغه شی دی ناروی یا د امریکا یا د فرانسې حکومت په باور نه لري. بیا په بشری حقوقونه اقتصادي ده، فرهنګي ده، ټولنیز ده، سیاسي ده. کومه اقتصادي ځکه تاسو په جریان اوسئ چې هغه بشری حقوقونه چې په خوا د لویدیځ هیوادونو لخوا ملاتړ کېدل، د هغه بشري حقوقونه چې د ختیځ د هیوادونو سره ملاتړ کول، زمين تر اسمان توپیر لري.
پښتون صاحب، تاسو ول چې له وسیق سره هم نظر یاست، په کوم موضوع کې هم نظر نه یاست؟
د فقټ د اجنډا د مجلس د اجنډا په سلسله کې د دوی سره نظر هم کوم نظر چې دی وای، هغه نظر زه هم لرم چې د بشر حقوق او د بشري کومکو او د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر چې په افغانستان کې څنګه مظلوم خلکو ته یا محتاج خلکو ته کومکونه په شفافیت سره ورسیږي، دا یو پالو دی. بل پالو په اروپا کې یو اساسي تشویش چې د اروپا اتحادیه ته پیښ دی، هغه د مهاجرینو سیاسي سیلاب دی چې د افغانستان د خوا روان دی او دوی د دې سره سخت په تشویش کې دي. دوی ډېر کوشش کوي چې خپلو کومکو ته ادامه ورکړي چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې و محتاج خلکو ته کومک ورسوي چې مخنیوی د مهاجرینو د سیلاب وکړي. د بلې خوا څخه د ناروې حکومت یو سروې کړی ده چې د هغې سروې په نتیجه کې 24 میلیونه انسانان د دې ناورین سره مخامخ دي په افغانستان کې چې دوی باید ژر تر ژره و دې خلکو ته کومکونه ورسوي او د دې چاره وکړي. دا مجلس اساسات یې په همدغو شانو ولاړ دي. بیا د دې مجلس په بغل کې داسې ویل کېږي چې د امریکې ایحت به په بغل کې د دې مجلس د ښاغلي متقي سره یو خاص مجلس هم ولري چې هغه به بېرته د ښځو د حقوقو د ښځو د تعلیماتو په حیثه کې او یو تعداد نور مسایلو کې چې هغه د بشر د حقوقو او نور مسایلو سره تړلي دي پر دې به بحث وکړي. دغه هغه اساسي نقطې دي چې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي.
کور ودان مولوي صاحب وسیقه تاسو هم اشاره وکړه په رسنیو کې راپور ورکړی شوی دی چې د طالبانو پلاوی به په اوسلو کې له یو شمېر مدني فعالانو خصوصا ښځو فعالانو سره وویني، افغان فعالان مې منظور دي. ولې دغسې کتنې په خپل هیواد کې نه کوئ چې بهرنیان درته ترتیبوي یا هغوی مو دې ته هڅوي چې تاسو له خپلو ښځو له خپلو فعالانو سره خبرې وکړئ؟
په باید وایي چې لومړی یوازې د دغه مدني فعالانو سره د لیدنې کتنې دپاره همدغه سفر نه ده برابر سوی. په دې په مجموع کې د ناروې هیواد لخوا څخه رسمي بلنه ده او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په مخه باندې همدغسې په ځینو مواردو کې چې اوسلو همیشه دغسې یو هیواد پاته سوی دی، یو سوله خوښه هیواد پاته سوی دی چې همیشه د افغانستان د سولې په برخه کې کار کړی دی او دغسې افغانستان د بیا آبادۍ د ترقۍ په برخه کې د تعلیم و تربیې او بیا رغونې په برخه کې د اوسلو هیواد سابقه لري. اوس هم تمایل لري چې په افغانستان کې په دغو برخو کې د زړه ښه کې چې راسي کار وکړي. همدغه موضوع ته دغه دی او دا رقم د معمول له مخې لکه مخکې چې کوم ملګري وویل چې ولې جنډا نه ده معلومه او دا مذاکرات یا کثرنګ دي، زه باید ووایم چې دا مذاکرات نه دي، یوازې د معمول په شان باندې لکه نور د دنیا نور هیوادونو چې په خپل مابین کې اړیکې لري، یو هیواد بل هیواد ته استازي سفرونه کوي، تګ راتګ کوي. دغه چې افغانستان هم د نړۍ
لیکن هغه خو دوړخیزه د دوه خواو ترمنځ خبرې دلته خو د امریکا، ایتالیا، جرمني، اروپایي اتحاد، انګلستان او د بیلابیل هیوادونو استازي تاسو په خپل اشاره وکړه چې هغه به هم له طالب پلاوی سره وګوري.
بله، په فایل کې دا د اوسلو د هیواد رسمي بلنه د لغوي سره خبرې کړي په ځمن کې چون کې کېدای شي ځینې ستونزې موجودې وي د سفر او د تګ راتګ افغانستان ته د دې په هغه د موقع څخه استفاده ده چې په یو دغه هیواد کې وویني چې هغه د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو ته او د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو استازو ته هغوی ته هم دغه سهولت آماده سي زمون چې بدغه خبرې هم کیږي. نو ما په نظر باندې دا یو د معمول په څیر باندې یو عادي د کاتل لکه نور هیوادونه چې له نور هیوادونو ته مابین کوي همدغه سي د افغانستان حکومت هم دغه هیواد ته سفر کوي الته پر خپلو ټاکل شوو موضوعاتو باندې خبرې کوي.
او وسیق صاحب تاسو څومره توقع لري چې دغه خبرو په نتیجه کې به حداقل ناروې د ته آماده شي چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني؟
باید وای چې د افغانستان حکومت ټول هغه شرایط اوس پوره کړی دي چې لمخې باید د افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. دلته حکومت تا ادارې ټول فعال دي، وزارتونه موجود دي، عادي او نارمل توګه باندې کار کوي، خلک عادي ژوند لري، عدلي او قضایي محاکم هر څه موجود دي، د خلکو ستونزې حل دي. د لمخې باید د افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. دا چې اوس څوک دغه ابتکار وکړي، څوک سبقت وکړي، دا د هغوی په ګټه ده ځکه چې یو ورځ به داسې حتمن راځي چې افغانستان به دا هیوادونه په ضرورت باندې پیژني. ځکه دا یو ضرورت ده ټولې نړۍ ته د دې ضرورت ده چې په افغانستان په رسمیت باندې وپیژني او د نړۍ د یو هیواد په سترګه باندې ورته وګوري او دلته د معمول په شان دې سره اړیکې ولري، او خصوصا په څوک واړي منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي او راځي واړي پیدا کړي. افغانستان تر ټولو ښه لار ده. بلکې باید وایي اوس 15% د افغانستان په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، یوازې اعلان نه ده شوی. اوس دلته د ستی په افغانستان کې تر شلو زیات
د زیاتو هیوادونو سفارتونه موجود دي، د غوی ډیپلوماټیک دفترونه سته، انډونیزیا،
بله، مالیزیا، افغانستان دی یو دولت پایس نړۍ پیشنی د افغانستان په ډیرو هیوادونو کې افغانستان سفارتونه هم لري، خو د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني. دلته یو فرق شته، خو خیر بیا هم در شو. بشردو صاحب، ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني؟ له دې سره سره چې لکه څنګه چې وسیق صاحب وویل، طالبان بشپړه خاوره په کنټرول کې لري، د دوی په وینا امنیت یې راوستی دی، محکمې او ادارې فعال دي.
په بین المللي حقوق کې تر هغه ځای چې زه لوستلی یم او په دا اړخه مو ماستري او دکترا لرو، له بده مرغه یو داسې عمومي او حقوقي قانون وضع شوی نه ده چې یو حکومت چې دا معیارونه ولري بل هیواد هرومرو باید په رسمیت پیژني. یو حسی وشو په 1980 کې د ملګرو ملتونو لخوا یو کمیټه هم جوړ شو. دا کمیټه په هغه وخت کې خپل کارونه هم پیل وکړ، او هغه وخت درې اساسي معیارونه طرح شوي وو چې هغه حکومت په رسمیت باید وپیژنو، چې د خاوره حداقل اکثریت ځمکه په کنټرول ولري، او همدارنګه د نفوس یا جمعیت هم اکثریت د اویانه ډېر په کنټرول ولري، او یو سیاسي اداري ساختار او نظام ولري. اما هغه وخت تایوان د دې نه مخالفت وکړ. تایوان د چین د کمونیست د چین حکومت په ځای په شورای امنیت کې هغه د چین کمونیست څوکۍ د پلاس کې وو. بیا هغه پوه شو که دا قانون تصویب شي په بین المللي حقوق کې هغه په اتوماتیک توګه خپل په رسمیت پیژندل شوی چوکۍ د لاسه ورکوي، ځکه چې چین د چین کمونیست حکومت د چین د خاوره په کنټرول کې درلود ډېره برخه، او همدارنګه د چین د ولس په کنټرول کې درلود. بیا خو دا شو چې دا هغه کار پایلې نه درلود، خو دا شو چې هر هیواد چې غواړي بل هیواد په رسمیت وپیژني د خپل شرایطونه معیارونه په بنسټ په رسمیت پیژني. اما دا لومړی ځل دی چې حکومت چې وایي چې زه حکومت یم، دولت یم، او باید په رسمیت وپیژندل شم، دا په یو بهرني هیواد کې د خپل مدني ټولنې سره کښېني او خبرې کوي. معمولا رسم دا و چې یو حکومت چې په بهرني هیوادونو د خپل دی شهروان د خپل دی او تابعیت د خلکو سره کتل، دی یو آزاد بخش سازمانونه و چې د هغوی سره په جګړې وو، او د ده حکومت مجبور و چې هلته ولاړ شي، د هغوی سره کښېني، او هغه وخت اجنده هم سیاسي ویش و چې دا ځواک څنګه باید وویشل شي. که زه اشتباه ونه کړم، دا لومړی ځل ده چې یو حکومت چې ځان حکومت بولي د خپل دی شهروندو، د خپل دی خلکو یا د خپل دی ولس سره په رسمي توګه په یو بهرني هیواد کې او د بهرني هیواد په بلنه خبرې اترې کوي.
ښاغلی پښتون، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې د دوه توافقات چې باید پر یو دې شمه د اگست پای ته رسیدلی وای، متاسفانه د یو غیر مترقبه عمل په نتیجه کې په غوانی ولسمشر مملکت ترقی او پر 15 د اگست طالبان افغانستان ته داخل شول، او د دوه توافقات نیمګړی پات شو. یعنی دوه درې ماجه د دې توافقاتو به په تصویب مو نه رسیدلی. متاسفانه دا غو دلیل دی چې اوس د طالبانو د پاره د بهترین چانس دی چې دوی د ناروی د مجلس څخه په استفاده او ځینی نور مجالس څخه په استفاده د جهان هغه شرطونه چې په دوحه کې دوی ته پیشنهاد شوی وو، او هغه د افغانستان کې د هم شمول حکومت جوړول، د تروریستي چبکو سره قطع رابطه کول، د ملي اردو، د ملي پولیسو نه 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 د منځه وړل په اصطلاح ساتنګ، او د نظام دستاوردونه د چیرو شلو کالو په خپل کنټرول او هغه ته په قدر کتنګ. فکر کوم دا ټول هغه څه و چې امده طالبانو په ګټه و، هم د افغانستان د ملت په ګټه و، او هم د بینلمللي جامعې د غوښتنو یو اساسي برخه و، کوم چې اوس هم بینلمللي جامعې پر هغه تاکید کوي. نن موږ تاسې د افغانستان د امریکای خاص نماینده د افغانستان د سولې په حصه کې ښاغلي ویست چې کومې خبرې د بی بی سي سره وکړلې، هغه ډېر په وضاحت سره دې مسایلو ته اشاره وکړله، او فکر نه کوم چې کوم د شک ځای پیدا شي. فکر کوم چې طالبانو د پاره اوس د دې وخت را رسیدلی دي چې دوی باید په مرور د زمان په مارش میاشت کې د نجونو د ښځو د مکتب مکتب چې څه پوهنتونونه دي او یا مکتبونه دي یا لیسې دي ټول فعاله کړي او د افغانستان ټولو ښځو ته د تعلیم زمینه برابره کړي چې دا د جهان یو د اساسي شروط څخه دی. او بل پسې په افغانستان کښې د نوي قانوني اساسي تصویبول یا تعدیلول په اصطلاح د زاړه قانون پر خپله تبه برابرول د خلکو پر خوښې برابر او په افغانستان کښې د نظام د تحکیم او د جوړښت لپاره بیرته احیا کوم فکر کوم د افغانستان په ګټه ده هم د طالبانو په ګټه ده. فکر کوم دا کار باید طالبان ډېر جدي ونیسي او دوی باید د خپل ځان د بقا لپاره باید دا کار وکړي او جامه د افغانستان د خلکو د بقا لپاره. پس په همدې اساس موږ دا ویلی سو چې جهان مجبور دی، جهان بلې چاره نه لري، ځکه جهان اوس هم دا بیره لري چې نه ویل کېږي چې په افغانستان کښې یو ځل بیا هغه تروریستي شبکې چې په 2000 کال کې په افغانستان کښې هغه جنایات وکړل چې د امریکا په تجارتي مرکزو کې حملات وکړل او جهان یې په دونې غټ مصیبت اخته کړي او افغانستان یې 20 کاله قرباني ورکړله په حقیقت کښې. یعنې د امریکا ورتګ افغانستان ته بل دلیل نه درلودی، په حقیقت کښې د تروریزم مقابل کښې جنګ و او هغه جنګ متاسفانه چې تر یو ځایه مخته ولاړی دوی په حساب تروریزم له منځه ولاړی، خو طالبانو بالاخره جوړه وکړه، دوی سره توافقات وکړې، مګر توافقات نیمګړي پاتې شول متاسف.
وسیق صاحب، علاوه په دې مسلو چې زموږ دوه نورو میلمنو ورته اشاره وکړه، لکه دې ښځو مسله چې نړیواله ټولنه یې غوښتنه لري چې حقونه یې ورکوي، تعلیم اجازه ورکوي، اما ستاسې حکومت په ځای د دې چې د ښځو د تعلیم او د کار تشویقوونکی وایي مخه یې نیولې ده چې دا په نوره نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي، په دې سربیره یو شمېر نورې مسلې دي چې دا هم ګونګې دي او ډېر هیوادونه شاید چې ستاسې حکومت نه پېژني، یو دلیل یې دا وي. مثلا ستاسو اساسي قانون معلوم نه دی چې کوم اساسي قانون اوس په افغانستان کې حاکم دی، نه خپله جوړوي نه پخوانی اساسي قانون نافذوي، دا نه دی معلوم چې موقت حکومت به مو تر کله پورې دوام کوي، هېڅ اعلان نه کوي، هېڅوک هم په دې اړه څه نه وایي، حال دا ده چې په نورو نړۍ کې اعلان کوي چې د درو میاشتو څلورو میاشتو شپږو میاشتو لپاره دا موقت حکومت راغلی دی، بل حکومت به په دې تاریخ رامنځته کېږي، دا هم نه دي ویل شوي چې بل حکومت به په څه ډول ټاکل کېږي.
د ښځو د حقوقو او د افغانستان په حکومت کې د ښځو د کار او دغسې د تعلیم په اړه باندې باید ووایي چې د افغانستان د حکومت پالیسي او نظر او موقف واضح ده، هغوی مشکاره ویلي دي چې دوی د ښځو لپاره د کار کولو زمینه مساعده وي او اوس دستي د افغانستان د حکومت په ډېرو برخو کې ښځې فعالیت لري، کار کوي، لکه د کورنۍ چارو وزارت په ځینو برخو کې اوس دستي ښځینه مامورینې فعالې دي.
دغه ده مسله وسیق صاحب، چېرته چې تاسې اشد ضرورت لري هلته مو پرېښي دي، چېرته چې فکر کوئ چې ډېر ضرورت نه لري هلته یې نه پرېږدئ، مثلا په روغتیا کې پرېږدئ لیکن د تلاشي لپاره مو پکار دي، هلته مجبوره یاست چې باید ښځو ته موقع ورکوي.
تر ټولو خوشایند خبره دا ده چې تر اوسه پورې په هر اداره کې چې ښځې مامورین هلته موجودې دي هغوی پر خپل حالت باندې پاتې دي، خپل معاشات اخلي، راځي، خپلې حاضري امضا کوي، دا چې د دوی دپاره د کار زمینه مساعده سي او دغسې په یو طرحه باندې کار کوي چې په څه ډول باندې باید د ښځینه مامورینې ادارو ته راسي او په کوم ماحول کې دوی کار وکړي، په دغه طرحه باندې کار کېږي. ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د هغوی دغه نسبت لغوه سوی نه ده او دوی فعالیت کوي، خپل حاضري لري او معاشات اخلي او په مهمو ادارو کې چې اوس دستي ورته ضرورت ده په هغو ټولو کې دوی عملا کار کوي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د روغتیا په چارو کې په ټولو برخو کې استثنا نشته، په ټولو برخو کې هلته ښځینه مامورینې کار کوي، د احصایې په مرکز کې، د پاسپورټ په مرکز کې، په ځینو نورو برخو کې دا اوس دستي په ټولو برخو کې دا ښځینه مامورینې کار کوي، په هوایي میدان کې، د تلاشي په برخه کې، په نورو برخو کې، دا چې ټولو ښځینه مامورینو ته په یوه وخت باندې د کار اجازه وسي، دغه طرحه تر کار تر لاس لاندې ده چې نهایي سي، له هغه وروسته به ښځینه مامورینې په ضرورت ځایونو کې حتما په کار کوي. همدغسې د دوی د تعلیم او تربیې په برخه کې د افغانستان د حکومت د تعلیم او تربیې او د وزارت هغوی په ډاګه باندې ویلي دي چې ټولو ښځینه او نارینه ټولو ته به د تعلیم زمینه مساعده وي. اوس دستي هم په هغو ولایتونو کې چې ستونزه حل شوې ده او هغه څرنګه چې حکومت غواړي په هغه طرز باندې هغه طریقه جوړه ده، ښځینه کولی سي هلته خپل تعلیم کوي، اوس هم د تعلیم بهیر روان ده، یو جلا بودیجه او مصرف غواړي چې پارټیشن وسي او ښځینه زده کوونکي جلا او نارینه جلا زده کړه ترلاسه کړي. همدغسې د افغانستان د
حکومت ډول وستي معلوم ده چې رسمان اعلان شوی ده د افغانستان اسلامي امارت او په دې کې دغه د فعالیت روان ده. وزارتونه خپل کار کوي تر اوسه پورې یو د څکه هم د یو وزارت یا د یو ادارې کار نه ده درې د لیل نړۍ سره تعامل
تاسې حکومت موقت اعلان کړی دی اما دا نه وایي چې موقت حکومت په تر کله وي.
نه نه د موقت حکومت نه دی ویل سیوی یوازې دومره ویل سیوی د سرپرست کابینه د امکان د تغییر لري چې نور کسان هم په کابینه کې ځای سي په وزارتونو په کچه باندې راسي د معاینتونو په کچه باندې دغه سي په نورو ادارو کې سرپرست حکومت کابینه ده چې د تغییر په حالت کې د کېدای شي د کابینه په لږ وخت کې راپور سي او د یونه چې ضرورت لري مسلکي اشخاصو ته کسانو ته چې معرفي وسم الحمدلله د افغانستان په اداري سي دي هغه تقریبا په ټول ادارو کې ټول مخانی مامورین که مسلکی وو او اداري مامورین دغه ټول پر خپل ځای باندې کار کوي. یوازې په ځینو برخو کې د ضرورت په اندازه باندې تغییر راغلی دی او هم سرپرست وزیران دي یا رئیسان دي چې په وخت سره به دغه کابینه هم راپور سي. زما په نظر باندې د دې لپاره چې نړۍ سره اوس هم تعامل ښه روان ده هیڅ نوې مشکلات نشته. یوازې د رسمیت خبره چې خلکو راپورته کړي زما په نظر باندې دومره مهم نه ده ځکه افغانستان اوس دستي لکه مخکې روسي اشاره ورته وکړه لنډي سره تعامل لري مثلا رسمي قراردادونه لري له ترکمنستان هیواد سره د زموږ اوس پلاوي تللی او د حکومت پلاوي تللی او د ټاپ او ټاپي پروژو پر سر باندې د غوي سره قراردادونه وسوند غسیل اوس پاکستان سره د راشه درشه او د صادرات او وارداتو په برخه کې قراردادونه اوس دستي عملا ترکیه او قطر د هوا نوردي وزارت سره په خبرو باندې بوختي غوي د افغانستان د هوایي میدانونو کې د فعالیت او د کار اخستلو د دونو باندې د نورو هیوادونو سره په کار باندې بوختي ادي نارمن حالت
لکه ګورې د رسمت پیژندلو مسله په مختلفو برخو کې مهمه ده ترڅو چې ستاسو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي نړیوال نشي راتلې د پنګونه نشي کولای ته خپل افغانان مو چې ډېر شتمن دي پنګونه په خپل هیواد کې نشي کولای. هیڅ سفارت تقریبا ستاسو په کنټرول کې نه دی. سفارتونه او سفیرانو ډیپلوماټان ټول هغه خلک دي چې تیر حکومت ټاکلی ستاسو سفیران نه مني ځکه چې ستاسو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
اوس د ستیل نړۍ سره موږ ډېر نارمل او عادي تعامل لرو لکه نور دنیا چې له نور هیوادونو سره لري. د سفارتونو خبره تاسو وکړه اوس د ستیل د نور دنیا سفارتونو په افغانستان کې خلاص دي. دا غوي ډیپلوماټیک دفترونه دي ډیپلوماټیک فعالیت کوي. دا اوس تیر ورځ تاسو خبرونه واوریدل چې د اروپا اتحادیه خپل ډیپلوماټیک دفتر په افغانستان کې خلاص کړي. دا ډېر غټه خبره ده. د نړۍ هیوادونو دغه مسائل ډیر جدي نسی چیرته چې امنیت نه وي چیرته چې دی خوندې نه وي ولته نسی تللی. ولی دا د افغانستان ته دوی زړه شکراله په افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه پیل کړل. همدغه سي جرمني ایتالیا د ملګرو ملتونو بخښونه د بشري ټولنو دفترونه همدغه لکه مخکې سي نور هیوادونه مایات تقریبا تر 25 زیات هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه لري سفارتونه لري.
پښتون صاحب دغه تیوري منی چې د طالبانو په منځ کې سختریزی و نرمدریزی دی او سختریزی په صورت د شزو دی آزادی و حقونو طرفدار ندی.
په دې کې خو هیڅ شک نسته ځکه موږ د طالبانو د تیرو یا د امارت اسلامي د تیر پخوانی نظام شهیدان هم یو. دوی په هغه نظام کې هم همدغه سختریزی کوله همدغه حالت و چې بالاخره هغه نظام ولاړی پر ځای باندې امریکایان یا دنیا بل نوی حکومت یا نوی نظام راوستی. اوس هم تقریبا تر ډېره ځای یو اساسي فرق چې په طالبانو کې راغلی دی پخوا په پرتله پخوا د یوې منطقې طالبان و چې په ټول افغانستان کې جنګېدل یعنی اکثریت رهبری مشرتابه. دا ځل یو کمال فکر غلی دی چې د افغانستان د څلور دی شو ولایتو تقریبا مشرتابه عسكر او جنگیالیان او داخله پښکستان. هغه سبب دی چې بیا سوی تفاهمات هم شکې دي. مثلا کته شو یو ډله نرمه ده مسایل ته واکن دی پراکټیکلی په اساس ګوري یو ډله ډیر سخت دریزه ده چې وی وسم اپ په خوانی امارت پر سیستم روان دي او په هیڅ ډول و هیڅ شته دوی د غنښکار کوي اسانی نشکر کی. پس پدی اساس زه دا خبره کومه چې بهترین وخت دی دادی چې په فعلی شرایطو کې جهانیان لکه اوس بشر دوستان سره په موضوع کې زه موافق نه وم چې مثلا دی وای چې روسان او چین نن مشاغلی وست د امریکا خاص نماینده در افغانستان د پاره په وزیر ټکو ویل چې د شورای امنیت 15 پرمننت غړي چې چین او روسیا هم دغه غړي دغه 15 ملکونو یو ملتي زموږ ما بین کې یو تفاهم شته چې موږ د افغانستان پر رسمیت پیژندنه تقریبا په یو اتفاق سره بیا پیژنو. یعنی داسې نه دي چې دوی په نظریات کې د غوسه مخالف دي. هغه څه چې بلنبی جامعې پر طالبان باندې په دوحه کې شرطونه ایښي دي هغه د روسانو شرط هم دی، د چینایانو شرط هم دی، او د نور آزاد دنیا شرط هم دی په شمول د افغانستان د خلکو. پس په همدې اساس زه فکر کوم لکه مخکې وسیق صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړه او دوه واره یې وکړه چې موږ تقریبا وزم جهان په رسمیت پیژندلی یو. زه فکر کوم دغه کومه طریقه چې اوس نن روانه ده چې دوی موږ په رسمیت پیژندلی یو دا درسته نه ده. د بینلمللي جامعې د ټولو نورمو او د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس تر هغو پورې چې یو سفیر په یو ملک کې نه وي ناست او هغه هم پر خپل کریډینشل یا اعتبارنامه یې د هغه مملکت رژیمور ته وړاندې کړی نه وي دې ته د رسمیت پیژندنه نه وایي.
ډېره مننه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان مولوي احمدالله وسیق او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازی ډاکټر رمضان بشردوست او همدارس د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی سلاکار خالد پښتون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.